احمد شبریم د ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم تر هر څه مخکې خبرونه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای د 2020 کال د اگست له میاشتې راهیسې د 400,000 او 500,000 هغو ماشومانو درملنه کړې چې په سخت خوار ځواکۍ اخته وو. د دې ادارې د پرونی ټویټ له مخې دغه 400,000 ماشومان وژغورل شول، خو دغومره شمېر نور د رغېدو لپاره دویم چانس لري. په روسیو کې ملګرو ملتو خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 ماشومان د خوار ځواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لویه کمیشنري یا یونیسیار وایي روانه اونۍ شاوخوا 6,000 هغو کسانو چې د زابل ولایت مرکز کلات ښار ته په خپله خوښستانه شوي د بیا ادغام ملاتړ او مرسته ترلاسه کړه. دغې ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا چې بې ځایه شوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستنېدل غوره ګڼي، د یونیسیار لخوا یې ارزونه کیږي چې د سرپناه په برخه کې څه مرسته ورسره وشي. ملګری ملتونه وایي په هلمند او کندهار ولایتونو کې 50,000 کروندګرو د معیشت په برخه کې مرستې ترلاسه کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو څانګې یو این افغانستان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي وروسته له هغې چې د کوکنارو پر کښت بندیز ولګېد، د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب په وړاندې بل بدیل وړاندې نه شو. ملګری ملتونه وایي د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د دوی د مبارزې څانګې په هلمند او کندهار کې بزګرو ته دغه ملاتړ برابر کړی دی. د ملګرو ملتو په وینا هلمند او کندهار ته افغانستان په سطح د تریاکو 2% برخه تولیدوي. طالبانو دروان مریض کال په لومړیو کې د کوکنارو پر کښت او د نشه یي موادو پر کاروبار بندیز اعلان کړ. د افغانستان بانک وایي په پام کې لري نن چهارشنبه 12 میلیونه امریکایي ډالر په آزاد بازار کې د داوطلبۍ په ډول لیلام کړي. د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات لپاره هره اونۍ ډالر لیلاموي. د روسیې دفاع وزارت وایي د کریمیا په شمال کې پرون سه شنبه د روسیې د مهماتو په وزیرمه کې 14 وشوه. د وزارت خبره په پیښه کې لښته لښته 2 کسان ټپیان شوي او د شاوخوا سیمو د زرګونو کسانو د تخلیې سبب شوه. دغه وزارت دا پیښه د سبوتاش یوه هڅه ګڼلی. په عین حال کې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې تر دې پیښې وروسته د ژان کوي سیمې په یوه برېښنا کوټ کې بله 14 وشوه. دا سیمه د روسیې لخوا اشغال شوې ده. دا معلومه نه ده دغه دوی پیښې چې هممهاله شوي کوم ارتباط سره لري که نه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې تر 1,000,000 پورې کسانو ته روان کال د مرستو د رسېدو خبر ورکړ. د دې ادارې ویاند ازادي راډیو ته وویل
زموږ هدف دا دی تر څو کولای شو د کال تر پای پورې نور هم خپل مرستو ته وسعت یا پراختیا ورته ورکړو.
په دې ترڅ کې ملګرو ملتو د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خوش کېدو غوښتنه کړې. دا به هم واوري
بیخي بارانونه شدید دي، بیخي بارانه سیلابونه دي، ټول خلک سره په منډو ولو.
نن هم د افغانستان په 19 ولایتونو کې د ورښتونو اټکل شوی. د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې.
دغه کیسه لکه تاریخ غوندې لیکل کیږي.
د واقعي پیښو د کیسه کولو لپاره تکرار ډېر مهم دی.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو ځینو ادارو په افغانستان کې د بېوزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښولې او د میلیونونو اړو افغانانو د لاسنیوي غوښتنه یې کړې ده. په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي دوی توانېدلی په میلیونونو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي او غواړي چې دا مرستې پسې زیاتې کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي دا مهال په افغانستان کې 25 میلیونه وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. دغه ادارې پرون سیشن به په خپل ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي کافي خواړه نه لري. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویلي په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو ګڼې کورنۍ له لوږې سره مخامخې کړي دي. دغه ادارې په یو ټویټ کې ویلي دا مهال په افغانستان کې 6 میلیونه وګړي د قحطۍ له بحران سره مخامخ سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي د اړو کسانو د مرستې د دوام لپاره د روان میلادي کال تر پایه 9.2 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی روان میلادي کال په افغانستان کې په میلیونونو وګړو ته د خوراکي توکو مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویان وحید الله امانی پرون سیشن با ازادی رادیو ته ویل
ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 2022 کال کې د کال لپاره پلان لرلو چې د کال تر پای پورې 3 میلیونه کسانو ته ټول هغه کسان چې د تیر کال د اکتوبر میاشت کې د خوړو لپاره دوی نه خوندي ثابت شوی وو دوی ته د خوراکي توکو مرستې او یا هم د نغدو پیسو ویش د لپاره خوراکي توکي پیونیسي او یا هم د کوپون په بڼه مرستې ورسوي. تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې تر 1 میلیون نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو او نغدو پیسو او یا هم د کوپون له طریقې دغه مرستې رسیدلې دي او زموږ هدف دا دی موخه مو دا ده تر څو کولای شو د کال تر پای پورې نور هم خپل مرستو ته ادامه ورکړو او وسعت یا پراختیا ورته ورکړو.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو کال پوره سوی. په دې موده کې په افغانستان کې د بې وزلۍ اندازه زیاته سوی، اقتصاد له رکود سره مخامخ دی او زیات شخصي کاروبارونه هم اغیزمن سوي دي. طالبان د روان اقتصادي ستونزو عمده علت د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېدل یادوي او وایي چې دوی بیا هم له ځینو هیوادونو سره په تماس کې دي چې په افغانستان کې د اړو کسانو پلس نیوي کې همکاري وکړي.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د بې وزلۍ زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې ترڅ کې ملګرو ملتو او چین د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږي کوونکې رامز الاکبروف ویلي دا مال افغانستان ته د پیسو لیږد شای مثبت نتیجه ولري. په ملګرو ملتو کې د چین استازي هم دې ته ورته غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو چې میاشت مخکې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د 3 میلیارد ډالرو د خوش کولو پر سر خبرو ته زړه ښه کړی وو او سوی د دې پیسو د پریښودلو لپاره کوم پروګرام نه لري. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکي وای د روان بشري بحران د کمولو لپاره افغانستان ته د نقد او پیسو تزریق مهم رول لري. رامز الاکبروف له کابل د ملګرو ملتونو په دفتر کې خبريالانو ته په انلاین وینا کې د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د جګړه ځپلې افغانستان د اقتصاد د بیا احیا او بیا رغونې لپاره د دغه هیواد کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي.
From our sides again UN has been
زمونږ له اړخه ملګرو ملتونو تل په دې مسله کې څرګند درید لرلې دی. لشک پرته د نقدو پیسو تزریق او اقتصاد ته داخلي سرچینې پر اقتصاد او بشري وضعیت مثبته نتیجه لري، ځکه د هغو احیا د فعال اقتصاد لپاره زیات ارزښت لري او کولای شي هیواد هغو شرایطو ته بوزي چې خلک پکې وکړای شي خپل خواړه برابر کړي.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږون کې زیاته کړه د محل په افغانستان کې 19 میلیونه وګړي له غذایی بحران سره مخامخ دي. د رامز الاکبروف په وینا اقتصادي بحران زیات کسان د بې وسلۍ خواته ټیل وهل دي. له بل خوا د امریکا متحده ایالاتونو ویلي داسې کوم پلان نه لري چې د افغانستان د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د کنګل شوې شتمنۍ تقریبا نیمایي چې 3.5 میلیارد ډالره کې شي د افغانستان بانک ته ورکړي چې د طالبانو په کنټرول کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبري اعلان وکړ. موبایل دوی د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې دغه پیسې په مستقیم ډول افغانانو ته ګټه ورسوي. د دې ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استاذ ژانګ جون خبري اعلان وکړ په کار ده د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ بیرته د هیواد ته وسپارل شي.
نو جاستیفیکیشن فور اني وان
له هیڅ سره دا توجه نشته چې د افغانانو شتمنۍ د کنګل کړي. دوی باید ژر تر ژره دغه شتمنۍ آزاد کړي.
کال مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګې دوه وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په میلیارډونو ډالر شتمنۍ کنګل کړه. وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیر کال د سلواغې یا دلوی پر 22مه د یو فرمان په لاسلیکولو سره امر وکاو چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي دي د سپتمبر د 12مې د قربانیانو کورنۍ ته ورکړل شي او نیمایي نورې پیسې دي د افغانانو بشري مرستو ته تبدیل شي. دوی ونې مخکې نشتې اویا اقتصادي متخصصانو له ولسمشر جو بایدن او د امریکا د خزانې له وزیر غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ بیرته دغه هیواد ته وسپاري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د هوا پیژندنې د ادارو له اټکلونو سره سم نن د افغانستان په 19 ختیځو مرکزی او جنوبی ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د بهیدو اټکل کیږي. له تیرې وې اونۍ راهیسې سیلونو د لسکونو افغانانو ژوند اخیستی او خلکو ته یې مالی زیانونه اړولي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سختو ورښتونو له امله د سیلابونو دوام د طالبانو د حکومت پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی په دې اړه آزادۍ رادیو ته ویل
د غزنی ولایت د مخور ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې یو موټر اوبو چپه کړی او دغه پیښه کې 15 نفره زموږ هیوادوال چې دوه شزې دي او درې ماشومان په شهادت رسیدلي دي. میدان وردګ ولایت کې هم د سیلابونو له امله څلور نفره په شهادت رسیدلي دي او نه نفر نور زخمیان دي. په کاپیسا ولایت کې هم 15 نفر زموږ هیوادوال په شهادت رسیدلي او نه نفر نور زخمیان دي.
ښاغلی حقانی وایي چې په یادو سیمو کې د ځاني زیانونو ترڅنګ ګڼ مالی زیانونه هم خلکو ته اوښتي دي. د ایوای لسګونه کورونه ویجاړ شوي او زرګونه جریبه کرنیز ازمکه هم له منځه تللې ده. نوموړي د غشانو ویل چې یو شمیر سیلاب ځپلو سیمو ته لومړنۍ مرستې رسیدلې. خو د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر سیلاب ځپلو آزادۍ راډیو ته ویل چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول لومړنۍ او بیړنۍ مرستې نه دي شوي. محمد نور د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی.
دلته ډېر شدید بارانونه دي. خلکو کورونه یې چپه کړلو. خلکو ته تاوانونه ورسول. حکومت چې هیله ده چې موږ سره کومک وکړي.
خان محمد بیا د میدان وردګ ولایت د چک استوګندی.
تر اوسه کوم حکومت کوم یو یا خیریه مؤسسه کوم دلته نه راغلی کوم مرسته تر اوسه نه لري کړې. زیات خلکو ته تاوانونه رسیدلي دي. زراعتي ځکه ممدغه عایدات د دوم ځکه څخه ټول ځکه له منځه تللي دي.
لتیری وی اونۍ راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پراخ سیلابونه راوتلي او د مرګجوبلې سربیره خلکو ته ډیر مالی زیانونه هم اړولې دي. ننګرهار، پروان، اوروزګان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې په تیرو څو ورځو کې پکې سیلابونو لږ تر لږه 40 تنه مړ کړي او لسلو ډیری ټپیان کړي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم شیچر په کندهار کې پلسکونو تاریخي آبیده او سیمه ثبت شوه.
د بولده کلا د خرکی شریف جامع د داینو مقبره د داینو قاریز دی. همدارنګه د مناری زیارت دی. د مچای هاوس دی چې د بولده کلا
د تاریخي سیمه په اړه د تاریخ د متخصص قسیم زیر نظر د سره شریکو.
د دې ارزښت نه دی چې دی باید استعمال شي او دی باید جوړ وي، بلکې د یو سیمبولیکي ارزښت لري او کلتور تاریخي ارزښت لري.
د معاصر ادب تاریخ یو کتاب په جلال آباد کې چاپ شو.
په دې کتاب کې پوو څاپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او تیرل شوی دی.
او پرې خبرونه کې
د مریو پیغلې ټولې درمینې ته په توره خوله ورخان دی لونګینه.
د ژوند حقیقي پیښې هو په داستان کې دی شي په دې اړه په حاصل ورو
دا کې څه لکه تاریخ غونډې کړي دي.
د واقعي پیښو د څه کولو لپاره پکار دی مهم دی.
که تر پایه را سره وي نور مطالب هم اوریدلی شي. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست مسولان په تیری وکال کې د نشته ډیر شو نویو تاریخي آبیدو او سیمو د ثبت خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د یو شمېر تاریخي ځایونو د خاص پراپورونه خپره شوي دي او تازه په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ په غولي او د هلمند د ګرشک په تاریخي کلا کې د مدرسو ته جوړېدو راپورونه خپره شول. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
کندهار د هیواد د هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې سلګونه تاریخي آبدات او لرغونی سیمې لري چې لا هم ځینې سیمې په رسمي ډول نه دي ثبت شوي، چې له امله د ډیرو دغه ډول ځایونو ځکه یې غصب شوي یا ویجاړ شوي. د تاریخي ځایونو د نسب تېدو له امله یو شمېر دوره کېدو له خطر سره هم مخامخ دي. خو د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسولان وایي هڅې پیل کړي چې د دغه ولایت ټول تاریخي ځایونه په نښه او تر ثبت وروسته ورغوي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي د تاریخي ځایونو د قانون مطابق په تیر یو کال کې دیش نوي تاریخي آبدات او لرغونی سیمې ثبت کړي چې زیات یې په اسلامي او معاصر دورې پورې اړه لري.
موږ تقریبا د یو کال په موده کې تر دیر شپې پورې تاریخي آبدات او بستاني ساحې ثبت کړي دي چې په هغه کې د بولده کلا هم شامل ده، د خرکی شریفي جامع ده، د داینو مقبره ده، د داینو قاریز دی، عینو قریست نرزی فخوانی مسجد دی او همدارنگا دا مناری زیارت دی او د دې ترڅنګ د مچای هاوس دی چې د بولدک ولسوالۍ د رباط په کلي کې موجود دی. نو داسې نور تاریخي ځایونه هم موږ ثبت کړي دي.
څپاند وایي په یادو تاریخي ابداتو کې تر 300 کلونو پورې لرغوني ابدات هم موجود دي. د ده په خبره په دغو تاریخي ابداتو کې چې ډېر شمېر رغونې او ترمیم ته اړتیا لري دوی د جوړېدو لپاره وزارت ته پیشنهاد کړی.
نو وروسته کې بیا موږ د هغو ابداتو چې هغوی د بد او وخیم حالات سره مخ دي د هغوی د ترمیم په موخه هغوی د وزارت سره هغوی جریانات شریکو تر څو هغه اساسي ترمیمات را شروع شي. نو هڅه کوو چې نور هم وګورو په کندار کې. خو کندار خو تقریبا چې په سلګونو آبداتو بستاني ساحې او مقدس لرغوني ځایونه لري نو موږ هڅه کوو چې دغسې نور آبدات هم ثبت کړو او راجستر یې کړو.
په ورته وخت کې فرهنګ فعال عزیز احمد عزیزي هم د نوو تاریخي آبداتو په پیژندلو او ثبت خوښ دی، خو غوښتنه کوي چې د یادو تاریخي سیمو ساتنه دی وسی.
دغه آثار باید دا قانون لمخه څخه وساتل سي او وخت پر وخت باندې مراقبت وسي، چرنه وسي. کم املاک چې د تاریخي آثار پر مربوط دي هغه املاک هم باید کچاغه سب کړی، باید دغه سب خلاص سي او نور څوک پر انرژي چې د تاریخي او لرغونو آثارو یا ابداتو حریم غصب کی.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست په داسې حال کې د نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې د کندهار او هلمند په شمول په یو شمیر ولایتونو کې د تاریخي سیمو او آبداتو د غصب او تخریب راپورونه خپاره سوي. د مدرسې د جوړولو لپاره د هلمند د ګریش د تاریخي کلا تخریب او د کندهار د نارنج تاریخي ماڼۍ په حریم کې د مدرسې جوړېدل د تاریخي آبداتو د تخریب او غصب دوه ورستي پیښې دي.
د کندهار د اطلاعات کلتور د ریاست په وینا مو واوریدل چې په تیر یو کال کې په کندهار کې نشته ډیر تاریخي آبدې او سیمې ثبت کړې دي. بل ورته په افغانستان کې یو شمیر تاریخي ځایونو سره په تیر یو کال کې د ناسم چلن راپورونه لرو. قسیم زیر چې د سویډن په ستاکولم پانتون کې تاریخ لوستی وای
د تاریخي آبداتو تخریب عموما د دغه اسلام پالو جریانونو سیاسي جریانونو یو غټه برخه ده. موږ په سوریه او عراق کې د داعش لخوا د عراق د تاریخي آبداتو نړول یو مثال یادولی سو. فرض مثال د اهرامونو سره د اخوان المسلمین خصومت په مصر کې دی، او بل مثال د په افغانستان کې د بودا نړول د طالبانو په لومړۍ دوره کې دی. یوه بله نښه ده او نه یوازې چې دغه قبل الاسلام آبدات بلکې د اسلام نه راوروسته تاریخی مقامونو سره د طالبانو نه سم چلند دا ډیر واضح دی. فرض مثال منګولی د کابل کې د دارالامان چې د افغانستان کې د یو موزیم او تاریخي سمبول حیثیت لري د خلیفه دین محمد په مدرسه باندې بدل شو. د هلمند د لښکرګاه تاریخي بالا حصار څو میاشتو مخکې تخریب شو په مدرسه باندې بدل شو، او دا اوس خبره د نارنج باندې تخریب ته را رسېدلې ده. له دې نه مخکې د راپورونه ورکول شو چې د بودا شاخوا باندې کیندنې کېږي او ګویا فکر کېږي چې ټول پاڼ کینی په ځمکه باندې. د مسو د عینک په مورد کې ډېر جدي تشویشونه شته دی د افغانستان تاریخ علاقمندانو سره. نو دا یو موږ نشو کولای چې فکر وکړو چې ولا دا یو تصادفي کار دی یا نه خبره کېږي. دا یو ډېر منظم پلان شوده زما په نظر باندې یو سنجیده عمل دی. د تاریخ مفهوم شایان افاده کې تاریخي مقامات افاده کې چې معنی پکې راسي. تاریخ نه دغسې یو مفهوم په شلمې پېړۍ مخکې په افغانستان کې وجود نه درلود. دا تاریخ تاریخي ابدات دی، تاریخ شایان دی، تاریخ تاریخي آثار دی، تاریخي جین دی. دغسې یو تفکر په شلمې پېړۍ کې افغانستان ته راغی. مګر د نارنج باندې تخریب واقعا یو سوال انگیزه مسله ده. که طالبان دا په دې نامه نړۍ چې دا مخروبي دي، یا فرض مثال د لښکرګاه بالا حصار ته ډېره نړېدلې وه، نو تاریخي آبدات او مقامونه په ټوله نړۍ کې دا کنډوالې دي، دا د استعمال ځایونه نه دي. تاریخي ماڼۍ تاریخي ځایونه د استوګنې ځایونو سره فرق لري. فرض مثال موږ اهرامونه یادولی سو، پر شپولس په ایران کې یادولی سو، یا فرض مثال په ایټالیا کې چې کوم تاریخي ځایونه دي د رومیانو، نو دا خو اکثره کنډوالې دي. دا خو دلته خلک نه اوسېږي. د دې ارزښت دا نه دی چې دی باید استعمال شي او دی باید جوړ وي، بلکې دا یو سمبولیکي ارزښت لري، یو کلتور تاریخي ارزښت لري. دویم د دې ارزښت په پلرغون په هنیز لحاظ دی 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 او ماخذ حیثیت لري لکه تاریخي معنی داسې دی لکه تاریخي کتابونه متون ارکیولوژستان یا لرغون په هن ورزی ال تخپل چړنې کې یو دا یو 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 ماخذ ده اخی د پاره او دویم دا کلتوري ارزښت لري نو دا ډېر د خفګان خبره ده چې د نارنج ماڼۍ نړیږي ځکه چې قندار لوی دښتې لري لوی ښار دی او ټول افغانستان نو دوی کولی شي په نورو ځایونو باندې مدرسې جوړې کړي. واقعا سوال خبره ده چې ځي تاریخي ځایونه نړۍ په هغې باندې مدرسه جوړوي. دغه تاریخي ماڼۍ چې دي دا په جامعه کې د چینی حیثیت لري، تاریخ له دې نه بهیږي. دا هغه ځایونه دي چې خلک ورځي، لکه د تاریخ جزیرې دي، خلک ورځي هلته تاریخ په خپله خپل سترګو ګوري، پرته له دې چې مورخ یې دغه کړی سي ده، روایت کړی سي دی، ګوري چې کوټې کومه سي دي، جینې کومه سي دي، ارکیټیکچر کومه سي دی، دا معماری د هغه ټولنه کومه سي تنظیم شوې، واشپسخانې څومره دي، فرض مثال سالون څومره دی، نامخوري څومره ده، د خوب کوټې څومره دي، دالیزونه څنګه جوړ شوي دي. نو په دې باندې دی، په جامعه باندې پوهېږي، په هغه وخت باندې پوهېږي، د هغو خلکو په ذهنیت باندې پوهېږي. او دا د یو ملت د حافظې لکه یو نښه ده چې باید پاتې شي. مګر موږ په دې باندې ډېر جدي تشویش لرو او دغه کومه سلسله چې ما د دې پېښو وویلې د دې تخریب او طالبانو تاریخ ته په کتو باندې دا واقعا د ډېر افسوس او د ډېر خفګان وړ ده. په تېرو حکومتونو کې له انقلاب مخکې دلته په نارنج ماڼۍ کې څېړنې شوې وې، بیا د اطلاعاتو څو کاله مخکې د اطلاعاتو کلتور وزارت دلته څېړنې پیل کړلې. نو دا یو ډېر زیات مهم او تاریخي ځای دی. زه فکر کوم که دا زه اول مطمئن نه یم چې دا ناخبرۍ کېږي. زه فکر کوم دا یو سنجیده او پلان شده کار دی، مګر که احیانا دا ناخبرۍ کېږي او په دې نامه کېږي چې دا مخروبي دي، نو باید وویل شي چې تاریخي ابدات، تاریخي مقامونه ټول مخروبي دي. او دا داسې آباد ودان استوګنې جینو ته ورته نه دي لکه کومه سي چې عادي جینې دي، بلکې دا تاریخي ابدات یو برخه هم ده چې دا تاریخي ده، دلته خلک نه اوسیږي، دا یو کلاسیک ارزښت لري، دلته ډېر پخوا خلک اوسېدل. نو که دا د نارنج ماڼۍ چې په حقیقت کې سړی وګوري د خاورې یوه غونډۍ ده، مګر که دا وڅېړل شي دا وکتل سي دي کې ډېر زیات شیونه راوځي او دا ډېر په اسانۍ باندې ترمیمېدلی شي په راتلونکي کې. په ډېر کم ځکه د بنیادونه دي دغه پاتې دي، د ماڼۍ پاتې دي، او معماران، مورخان، انجینران کولی شي دا ډېر په اسانۍ سره په راتلونکي کې بېرته په پخواني شکل باندې ورغی.
د ښاغلي زیر څرګندونې مو اورېدي چې د تاریخي سیمو پر اهمیت شخېده. په تیرو دوو لسیزو کې ځینې داسې ځایونه هم په افغانستان کې ړنګ شوي دي چې د تاریخ پوهانو په نظر باید رغېدلی وای. په کابل کې مو د ارګ دننه له یوې داسې ماڼۍ څخه د ارګ دننه او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو لیکوال علمګل سهر خبروي.
د ارګ د کلا دننه ګلخانه ته مخامخ د ارګ ختیځ دیوال سره دروازې سره یو ژیړه ماڼۍ و، خلکو به ژیړه ماڼۍ بلله، او دا تاریخي ماڼۍ و. دا هم د البته اداري و، د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې، متاسفانه بیا د ولسمشر کرزي په وخت کې دا ړنګه کړه او د دې ضرورت نه و چې ړنګه شي. یعنی بله ودانۍ په ځای باندې ډېره ښایسته او لوکس ودانۍ جوړه کړه، ولې هغه ودانۍ همداسې وه چې دفترونه پکې فعال وو، یعنې داسې نه وه چې د کار لیدلی وه، ولې هغه تاریخي ارزښت ډېر مهم و. متاسفانه هغه علم ړنګه کړه او په یوه کې نوې ودانۍ جوړه کړه چې دغې ودانۍ ته بې توحید ماڼۍ وه، یعنې توحید ودانۍ چې دا د سر اعلی قمانداني دفتر هم پاینل کې، ولې ډېره لوکسمه ودانۍ وه او هغه ټول په نوو ستندردونو جوړه شوې وه.
له ښاغلې سهر څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته له تاریخه د تاریخ ادب ته مخه کوو.
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
د پښتو معاصر تاریخ ادب او شتون پړاو چاپ شو. دا کتاب چې مومن خبرندوی ټولنې خپور کړی د 1991 او 1400 لمریز کلونو ترمنځ د لوړو زده کړو وزارت په منصوري د پوهنوالي علمي رتبې لپاره محمد داود وفا لیکلی چې د ادبیاتو پوهنځیو پښتو څانګو په اتم سمستر کې تدریسی شي. له ښاغلي وفا څخه به واورو چې په مشخص ډول کوم موضوعات دوی پر کتاب کې راغون کړی دي؟
په دې کتاب کې په وو څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او څېړل شوی دی. زمونږ معاصر ادب پوهانو د ادبیاتو معاصره دوره په څلورو پړاوونو ویشلې ده. لومړی پړاو یې د روښانتیا پړاو دی چې هغه د سراج الاخبار د دویم دورې د پیل نه په نظر کې نیول شوی دی. دویم پړاو یې د ویښتیا پړاو دی چې دا په افغانستان کې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه له واکمنۍ سره تړاو لري. او دریم پړاو یې د اوختون پړاو دی. دا پړاو په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر ادبیات رانغاړي. او څلورم پړاو یې معاصر پړاو دی چې دا اوس موږ پکې یو. نو ما د څلورم پړاو په ارتباط کتاب څو کاله مخکې لیکلی و، هغه خپور شوی و. او دریم پړاو پاتې و، دا یې د دریم پړاو یا د اوختون یا انقلابي پړاو ادبیات تر څېړنې او کتنې لاندې نیسي.
په دې کې تاسو د مشخصو لیکوالو د آثارو په ارتباط بحث کړی دی او کنه عمومي نظر مو پرې اچولی دی؟
په دې کې عمومي نظر هم شته دی. په لومړي څپرکي کې اوختون پړاو پیژندل شوی دی، د اوختون پړاو ځانګړنې تشریح شوي دي، د اوختون پړاو سیاسي ګوندونه تشریح شوي دي. البته سیاسي ګوندونه هم ځکه پکې یاد کړي دي چې سیاسي ګوندونو کې دننه ځینو فرهنګي شخصیتونو، ادیبانو، شاعرانو فعالیت کړی دی. نو د دوی فعالیت ته په کتو مو د دغه ګوندونو رول او اغېز پکې څرګند کړی او ښودلی دی. او د دې ادبیاتو سبک او مفکوره هم پکې تر کتنې لاندې نیولې ده. همدارنګه په نورو څپرکو کې بیا د افغانستان دننه شاعران معرفي شوي هم دي، او د دوی په شعري هستونو باندې بحث شوی دی. د دوی شعري نمونې تر کتنې او کره کتنې لاندې نیول شوي دي، چې په دې کې ګڼ شاعران شامل دي چې تر افغانستان دننه د 1950 یا د 1980 کال له کودتا نه وروسته تر 1991 پورې چې دوی فعال وو، دوی پکې راغلي دي. همدغسې په بیا هغه لیکوال چې تر هېواد دننه کیسې لیکلي دي، ناولونه لیکلي دي، ژباړې کړي دي، ډرامې لیکلي دي، دوی معرفي شوي هم دي. او د دې تر څنګ د دوی په آثارو او افکارو باندې بحث شوی دی. او بیا په ناستوګنه ادبي بهیر کې، یعنی هغه بهیر چې تر هېواد بهر و او د مهاجرت د پړاو استازي کوي، هغه هم تر کتنې لاندې راغلی دی. په هغې کې شوې څېړنې او کره کتنې او شاعري او د دې تر څنګ د هغوی فکر او د هغه وخت چاپېریال، دا ټول هغه څه دي چې په دې کتاب کې تر څېړنې لاندې نیول شوي.
وفا صاحب، تاسو د لیکوالو افکارو ته اشاره وکړه، سیاسي بدلون ته مو اشاره وکړه، لیکن د لیکوالو د نثر او د شعر دواړو سبک ته مو هم پام کړی دی چې د دوی په سبک کې له پخوانیو سره څه تغیرات راغلي؟
بلې، هو، په دې کې هم په لنډه توګه په دې باندې بحث شوی دی چې پخوا زمونږ نثر څه ډول و، زمونږ د نثر لیکنې میتود څنګه و، زمونږ شاعري څنګه وه، اوس څنګه ده، او دوی اوس په کوم سب باندې دوی شاعري کړې ده. نو هغه طبیعي خبره ده چې تر افغانستان دننه د وخت د انقلابي حکومت پر شرایطو لاندې فکر او سبک او د لیکنې بڼه دا یو ډول باید وڅېړل شي او کتنه پې وشي، او تر هېواد بهر بل ډول.
وفاسه بوبخش د سبت موضوع ته کراشو، مثلا د ویشتیا د پړاو او د اوشتون د پړاو د نصر د سبک کومو ځانګړتیاو ته تاسو اشاره کړی ده که یو څو یاد کړئ؟
او موږ په دې باندې بحث کړی دی چې په ویشتیا پړاو کې زیاتره لیکوالو د وطن د ترقی او پرمختګ او د هوساینې او د ملي وحدت په ارتباط باندې لیکل کړي دي، او زیاترو دغه یو مفکوره وړاندې کړې ده او په داسې ژبه وړاندې کړې ده چې د افغانستان خلک مترقی فکر ته وهڅي، مگر انقلابی او وروستیو بدلونونو کې بیا دی حالت یو څه تغییر کړی دی. مثلا په تریواد دننه ژبه انقلابی شوې ده او دغسې یو ډول مترقی افکار یې وړاندې کړي دي چې هغه په ګوندي سیستم کې دننه یو مشخصه ایدیالوژي تعقیبوي. او تریواد بهر بیا طبی خبره وه چې هلته اسلامي ایدیالوژي ډېره مطرح وه، هغوی په اسلامي چوکاټ کې او په اسلامي لارښوونو په تبلیغ کې بیا ډېر اغېز لاره.
یعنی دا چې تاسو تر ډېره پورې په محتوا باندې بحث کړی دی، په هنري سبک باندې نه؟ همداسې ده؟
نه، موږ په هنري سبک او فکر باندې هم بحث کړی دی. دا چې لیکوالو هنر په کوم میتود او په کوم سبک باندې وړاندې کړی دی او په هغې کې د ټولنې د خلکو مفکوره لیکوالو په کوم بڼه او په کوم سبک وړاندې کړی ده، په دې باندې د هر لیکوال په برخه کې چې نوم یاد شوی دی او دوی په لنډه توګه معرفي شوي دي هغه پکې یاد شوي دي. البته د دوی معرفي چې ده تذکیره ای بڼه نه لري، بلکې د دوی په هنر، د دوی په سبک، د دوی په آثارو، د دوی په فکر او د هغوی د فکر په اغېزو باندې بحث شوی دی.
د ښاغلي وفات څخه په مننې وړاندې د ازادي راډیوي مجلې په دې پروګرام کې هم شعر لرو او هم د کیسو په اړه دا بحث چې د رښتینو کیسو او هنري کیسو توپیر څه دی. ډاکټر محب سخم او نعیمه خنی چې یو شمېر حقیقي پېښې کیسه کړې دي خپلې تجربې په دې بحث کې را سره شریکوي.
ازادي راډیوي مجله پر منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15
مخکې تر دې چې د کیسو په اړه بحث ته مخه کړو، د مرسل احمد زی شعر لرو چې په خپل ځخه ازادي راډیو مجلې خبرونه ته راستولې.
چې زما په سینه زنګ لونګینه پروت خمارې په دې پانګې لونګینه د مریو پیغلې ټولې درمینې د مریو پیغلې ټولې درمینې ته په تور خل ورخان دی لونګینه پښتني خایست په دغه حد تمام دی یی د شنو خالونو لاندې لونګینه یو څونډی به د آشنا په نوم در جوړ کړم ستا به هم شي د عشق څانګې لونګینه له ویجاړ سینګار تیار لکه کابل می له ویجاړ سینګار تیار لکه کابل می د رنجو دی تر تا لارې لونګینه د تنور لمبو دی نیم بدن سوځلی لکم سوز زور ته دانګې لونګینه د مرسل خوشبو کې ګډه دی خوشبو ده او پوړانګوې ستا وړانګې لونګینه
لشیره به د کیسو نقد مخه کړو. د افغانستان د معلوماتو مرکز د جمهوریت نظام تر نسکورېدو مخکې د واقعي پیښو پر بنسټ د داستان لیکلو یو پروژه پیل کړه. د دې پروژې له مخې به خبریالانو د کورونا وبا واقعي پیښې ثبتولې او له یو شمېر لیکوالو سره به یې شریکولې چې هغوی یې په هنري داستانونو بدلې کړي. دغو لیکوالو شپږ داستاني ټولګې چاپ ته چمتو کړې چې دا داستانونه د نظام له بدلون سره چاپ نه شول. په هغو لیکوالو کې چې په دې پروژه کې کار کاوه یو هم ډاکټر محب سخم او بل نعیمه غنی ده. له دوی سره مې په دې خبرې کړې دي چې حقیقي پیښې په هنري داستان بدلېدلی شي. د ډېرو کره کتونکو نظر دا دی چې رښتونې کیسه که چیرته د هنري داستان په ډول ولیکو داسې به ښکاري لکه حقیقت چې نه لري. بل لور ته په حقیقي کیسو کې هغه یوه په زړه پورې ښکاري چې په تصادف ولاړې وي او تصادف د هنري کیسې په پیل کې لاپروا نه کوي، خو د کیسې په پای کې د منلو نه وي. لا اخلي غني څخه به واورو چې لدی ستونزې سره څه چم کاوه.
دغه برخه لږ مهارت ته ضرورت لري، خدا چې موضوع معلومه وي او تاسو یو معلومه موضوع کلیک کړئ، نو تاسو کیسه کې تصادف ګرځي او تصادف خپل کیسه له بیلابیلو اړخونو څخه را پیدا کوي، او هغه د یو لیکوال په توګه څنګه کوم د لیکوال هنر ته لږ ضرورت دی چې هغه راو پنځوي یا راو ځیګوي چې کیسه اصل څخه خود داسې مهارت سره چې کیسه هم ځانمنه نشي، ځکه چې موږ له حقیقت سره مخ یو، او که موږ حقیقت لیکو یا کیسه لیکو یا له حقیقت سره کیسه لیکو، نو هغه ته د لوستونکي سترګې هم دې ته وي چې هغه تصادف دې داسې نه وي چې هغه کیسه اصلیت زیانمن کړي.
په همدې برخه کې به د زغم صاحب نظر هم واخلم. زغم صاحب، دغه د تصادف موضوع تاسو په دغو کیسو کې چې تیاری کړی مو دی او چمتو کړی مو دی د حقایقو پر بنسټ حل شوی ده؟
زه غواړم چې یو تفصیل وکړم. زه فکر کوم چې تصادف نه، بلکې هر څه چې مخاطب هیښوي، یعنی هر هیښوونکې پیښه، او دا حتمي نه ده چې تصادف دی. دغه پیښې چې موږ راخیستې دي، دغه لوستې پیښې، ما ته په کې تر اوسه پورې کوم تصادف په پام کې نه راځي. زه فکر کوم چې د واقعي پیښو د کیسه کولو لپاره تکرار ډېر مهم دی تر تصادف، او هیښوونکې خبره تصادف به نه وي خو سړی هیښوي. مثلا یو مثال به زه درته ووایم، په افغاني ټولنه کې د ولسونو تر منځ د عامه دولتي نهادونو سره خپلو کې د همکارۍ مخینه او سابقه متفقې چندانې نه لرو. البته په پخوا زمانو کې خو مثلا د اشار خبرې وي، پګړې به کېدې، خو په دې تېرو څلوېښتو کلونو کې چې جنګونه په افغانستان کې جاري وو، دغه روحیه بیخي ماته شوې وه، ځانځاني وه، هر څوک د ځان په غم کې و. مګر موږ د همکارۍ د داسې همکارۍ بېلګه په دې واقعي پېښو کې ولیده، مثلا په پکتیکا کې چې عام خلک، تاجران، ډاکتران، چارواکي ټول د کورونا په مقابل کې د مبارزې لپاره داسې سره متحد کېږي، داسې همکاري کوي چې مثلا میوه پلورونکي هر ورځ له خپلو دوکانه یا یو کرت میوه د کورونا روغتون ته لږي چې دا مریضانو ته ورکړي چې دوی روغ شي.
ډاکټر صاحب، زغم دا مهمه موضوع ده چې تاسو اشاره ورته کوي، لیکن که چیرته د داستان مسلې ته راشو، دا خو کېدای شي چې څوک وایي چې هغه د پیغام اړخ ممکن دا وي کنه، یا له ټولنې سره مرسته کول، لیکن د تخنیک برخې ته که راشو، د شفایي کیسو روایت کوونکي ډیر کله فرضاً قسم خوري یا د نه منلو لپاره تاکید ته مخه کوي، مثلا په خدای داسې وو، نو ستاسو په نظر دغه ټینګار او دغه شان چې کله تاسو بیرته دغه قصو ته راخستل، څومره شان مو ترې لري کول؟
واقعیت دا چې زه نه داسې شي سره نه یم مخامخ شوی چې هغه د باور وړ نه وي. هر څه چې وو، البته چې غیر عادي خبرې به پکې وي، خو داسې نه وي چې هغه منطق ته نظر ولري.
په همدې برخه کې به د نعیمه جان غني نظر واخلم. تاسو ورسره مخامخ شوي یاستئ د څه سره چې د منلو نه
اصلا دا مهمه ده چې کوم وخت کې مختص د منلو نه دي. ځینې وخت مثلا یو داستان و چې ما په غي باندې کار کوو، داستان کې مختص موضوع راخستی و یا ما راخستی و چې یو کس ډېر شدید ناروغ دی، هغه کله چې بیرته راجوړیږي د هغه حالت کې دی چې باید له شفاخانې څخه ووځي، په دغه وخت کې هغه ته ناڅاپي بیرته مریضی پیدا کیږي او هغه وفات کیږي. نو کله چې ما د دغه کیسه د دوستانو سره شریکه کړه، هغوی ما ته وویل، البته له منتقد دوستانو سره چې هغوی په دې برخه کې صاحب نظر وو، هغوی وویل چې دا څنګه امکان لري، دا خو مثلا د واقعیت څخه لرې ده. نو ما ورته وویل، ما وویل چې نه، دا واقعي کیسه ده او همداسې شوي دي. بله خبره ده چې دا خپله دغه د کیسه
یاد دغه ناروغي شدت مختخایي. دا خبره شته سوکړه د نقل اصول سره سم نه ده، چې مثلا لیکوال استدلال وکړي چې په حقیقت کې د څه شوی وو. مثلا په حقیقت کې به زه تاسو مثال درکم، یو څوک ته لسم منځله لاندې ټوب کوي خو منډه وهي. که دا چرته په داستان کې راخلو، په داستان کې د منلو نه وي، د کیسې بل انصر ته راشم. د رښتونی پیشه مکالمه ډیر کله له ټینګاره ډکوي. د همدې لپاره زموږ کیسه لیکوال چې د کیسو ډیر مواد لا اوریدلو پیشو به راخلی، لکه څنګه چې نیمه جان غنی تاسو او ډاکټر صاحب هم په دغه پروژه کې دا کار کړی دی. په مکالمه کې هغه څه ځایوي چې د داستاني ادب له اصولو سره سم نه وي. مثلا عادي یو څوک وایي چې زه پرون بازار ته تللی وم او بل ورته وایي څه دي کولو سودا مې اخیسته. څنګه ډاکټر صاحب دغه مواردو سره تاسو څه کړی دي؟
زه فکر کوم چې بعض یو خبره ومنو چې هغه چې د واقعیت پر بنا لیکل کېږي هغه له هغه کیسو څخه متفاوت دي او باید په جلا تلایي وتلی چې لیکوال یې له خپل تخیل لري کې او هر څه یې د داستان لیکلو اصولو ته برابروي. همدې خاطر هغه خپل نوم لري او د کتاب په سر یا د کیسې په سر لیکل کېږي چې دغه کیسه د واقعي پېښې پر بنا لیکل شوې ده. نو فکر کوم چې معیارونه کټ مټ یو شان نه وي.
کره کتون کې مهم دا خبره کوي اصلي کیسه موږ ته شاید د یو یا دوو یا څو کسانو د کارونه او اعمال څرګند کړي، خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب څنګه اشاره ورته وکړه کنه دا اصلي کیسه سره فرق لري، ځکه چې په دې کې نفسیاتي اړخ پاتې شي. یعنی مثلا کدا وایي چې پوزي دزي کولې خو د پوزي احساس نشو پکې څرګندولې. نیمه جان غنی تاسو له دغه سیستم سره د دې کیسو په دلیکل په خبره مخامخ شوي یاست؟
بالکل، په اصلي کیسه کې موږ خپل احساسات یا د نورو احساسات راخسته شو، خو په البته په تخیلي کیسه کې، خو په اصل واقعي کیسه کې موږ دا کار نشو کولای. دلته د یو څه سره مخامخ کیږو، دلته د لیکوال فکر کوم لکه خواري ارتیا ده چې هغه خپل احساسات یا د مقابل لور یا د کیسې د قهرمان احساسات نشي بیانولای، خو لوستون کیدې ته ودار کړی چې هغه خپل احساسي فریک وکړي او خپل احساسات پکې دغه احساسات پکې راوپاره. یو جمله د تاسو د یو کیسې وایم، وایي کله چې هغه نجلۍ ته ما نانځکه په لاس کې نانځکه ونیوه، د هغې دواړه لاسونه په جګړه کې پرې شوي وو، هغې نانځکه په خپله خوله ونیوه، خو دغې په سترګو کې چې مننه وه کرکوا، زه
په دې پوه نه شوم. د نقد لمخې کله چې لیکوال وایي چې د هغې په سترګو کې کرکوا، د هغو په سترګو کې مننه وه، دا بیا د کیسې له اصولو بهر شو، ځکه چې مداخله وشوه. یو څه ښکار نه سو، یو څه لوستونکو ته وویل چې دغه څه باید وي. که څرنګه؟
نه، هغه وایي ما سترګې ولیدې، په سترګو کې یو څه وو، لکه د یو مشاهد په توګه ما دغه سترګې ولیدې چې زه لیکوال یم یا زه کیسه نقل کوونکی یم، خو دا چې څه وو زه پرې پوه نه شوم، یا زه دا پرېکړه نه شم کولای.
دا لیکوال د قصې کرکټر وو او کنه لیکوال صرف مداخله کوي دلته؟
نه، لیکوال راوی دی.
همدغه د نقدي اصول سره همدغه ته یو ستونزه شته. ډاکټر صاحب زغم، په رښتونی ژوند کې ډیر کله هغه کیسې موږ ته په زړه پورې وي چې ټکر پکې فرزن سخت وي. کله چې د کرکټرونو ترمنځ ټکر سخت شي، لیکل هم سخت شي. څنګه په دې برخه کې ستاسو تجربه په دغه پروژه کې څه وه؟
او کوم موږ د ټکر مختلف ډولونه درته ولیدل. مثلا تر ټولو مهم ټکر دا چې ځینې پیسې داسې چې کرکټر هغه واقعي شخص له ځان سره په ټکر کې وو، له خپلو باورونو سره. مثلا یو مېرمن وه چې دا یې وظیفه وه چې نورو ته د کورونا د مخنیوي په لارو چارو باندې معلومات ورکړي، د عامه پوهاوي د ټیم غړی وه. او خپله کله چې مورې مریضه کېږي په کورونا اخته کېږي، ځینې ځای یوه مچاپېروي او مخ او خوله یې ښکلوي، وایي که کورونا مې نیسي ومې دې نیسي. دغسې ټکرونه مثلا په دې کیسو کې وو. نو مخ هڅه کړې ده چې د واقعي پېښو په هغه کې مداخله ونه کړم، هغه کومې پېښې چې په واقعیت کې پېښې شوي دي هغه څه راواخلم. خو تخیل مې یوازې په دې کې کارولی دی چې د دې پېښو ترمنځ څنګه لینک
پیدا کوم، یا مثلا هغه ځای زمان څنګه انځور کوم، تصویر کوم، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د کرکټرونو احساسات څنګه بیان کوم.
کله نا کله دغه معلومات نیمه جان غنی، دغه معلومات چې یو راوی لبل اوري، یعنی مثلا یو حقیقي کیسه لبل چا اورو، د زمان په تیرېدو مثلا په خوست کې د ستر پروژې پورې